سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مغړي کې مزه عبدالحق اکړ هر کلی کوم په دې غړي کې به د سر موضوع په بلوچستان کې د راغلي زلزلې وي چې د چارواکو په وینا باندې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او په سلګونه ټپیان دي. د دې تر څنګ به له کارپو سره هم هڅه کوو چې کوشش وکړو چې خبرې وکړو چې په بلوچستان کې د زلزلې خطر څومره ده او دا په کوم حال کې ده. د دې تر څنګ به درته د سوابي د تمکو د کروندګرو احتجاج هم درکو. نو رپورټونه مسته او په دومن ما کې سندري جادوګری لرو او فایل ول خبرونه وکړو. سرټکی د پاکستان د طبي ناورینونو د نظم اداره وایي چې په بلوچستان کې زلزلې شل کسان وژلي او په سلګونه یې ټپیان کړي دي. په کندهار کې سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن لاره زر خلاصه نه سي نو په میلیونونو افغاني زیان به ورواوړي. امریکا او چین په اصولو کې سلاسوي چې ولسمشران به د کال تر اختتمېدو لمخه له ویډیوي لارې خبرې اترې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وایي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونه یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د طبي ناورونو د نظم ادارې مشر ناصر احمد ناصر ویلي په زلزله کې شل کسان وژل شوي او خوشحالي دا شمېر زیات سي. خدارنایي اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر څو شېبې له مخه مشالې ډول چې په زلزله کې 15 کسان مړه دي، البته د وویل چې شایي دا شمېر زیات سي. ناصر احمد ناصر زیاته کړه چې هڅه کوي د مړو او تباهۍ اندازه ولګوي. تر ټولو زیات ځان هرنای شار ته رسیدلی او د نصیر احمد ناصر په وینا هلته یې ژغورونکي ډلې لېږلې دي، خو د خرابو سړکونو او موبایل سهولت د نشتوالي له کبله مرستندوی کارونه له خنډ سره مخامخ دي. خو نور احمد ناصر وایي چې دغه ستونزه هم اوس په هوارېدو ده. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي پر ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.5 زلزله بیګا د شپې شاوخوا 3 بجې راغلې ده. د پاکستان مطبوعات لیکي چې په کوټه سیوی کې عبدالله زیارت مسلم باغ سنجاوي چمن او ژوب کې د زلزلې ټکانونه یا جټکی محسوس سوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمکو نه اخیستلو پر ضد پرلت والی دی. پرلت له امبار انټرچین سره د پاکستان د ټوبکو بورډ مخې ته وکړه سوی دی. د کروندګرو یو مشر لیاقت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته وویل د کمپنیانو لخوا د تمکو نه اخیستل کروندګر له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پاکستان ټوبکو بورډ او هغه چې کوم کوټه کوټه ورکړې و دا یو شپې ته ټوټل د تمباکو د غوښتو کپنوي، نو په دې کې 200 کپنو د سره مال وانه غوښتو چې ډېر زیات زمیدارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغه سره تمباکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا هغه د غوښتو یا د خرڅولو صدار چاره نه جوړیږي.
مشال ریډیو په وار وار له چارواکو سره تماس نیولی خو بریالی نه سو. البته د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کروندګرو ته ډاډ ورکړی چې غوښتنه به د پاکستان ټوبکو بورډ له چارواکو سره راپورته کوي. د جنوبي وزستان ډیپټي کمشنر ویلي تر سبا پورې به د دې ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه حل سي. خالد اقبال پرون مشال ریډیو ټول د پاکستان مواصلاتو ادارې سره خبرې کړې او ډاډ ورکړل شوی چې تر سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راوځي. نوموړي دا څرګندونې د خلکو د هغو شکایتونو په جواب کې کړې چې وایي له تیرو 24 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. د جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته وویل د انټرنیټ بندېدو له کبله دوی په تیره بیا هغه زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ دي چې د کورونا وبا له کبله آنلاین درسونه وایي. خو خالد اقبال وایي چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. په کندهار کې سوداګر وایي که زر تر زره د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نه سي نو په میلیونونه افغاني زیان به ورواوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون مشال ریډیو ټول د دوی د وچی تازه میوې او د سبزیجاتو موټران ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپین بولدک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. طالبانو دا نه دی ویلي چې ستونزې څه وي، خو دا خبره کړې چې له پاکستاني لوري سره خبرې کوي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او رسنۍ خبر دا چې امریکا او چین په اصولو کې سره سلاسوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو مخه له ویډیوي لارې خبرې اترې کوي. پرون خبر سوي خبرونه د یو لوړپوړي امریکایي چارواک په حواله وایي چې ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر ژی چینګ پینګ به له ویډیوي لارې ملاقات سره کوي. چارواکي خبریالانو ته د نوم نه زارول په شرط ویلي چې په اصولو کې د ورچوال یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه سوي. د سپین ماڼۍ ویاندی جین پاسکي ویلي چې د لیدنې پر جزئیاتو لا هم کار نه دی سوی. د خبرونو پای.
د
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د سر موزمو په بلوچستان کې زلزله ده. په بلوچستان کې بیګا د شپې شاوخوا درې بجې د چارواکو په وینا زلزله راغلې ده چې پکې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي، خو ځینې چارواکي بیا وایي چې د وژل شوو شمېر 45 دی. د زلزله په کوټه سوي کله عبدالله زیارت مستنباغ سنجاوي چمن او ژوب کې هم محسوسه شوي، خو زیات تاوان په هرنای کې رسولی دی. په دې اړه مو د هرنای له اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر سره څو شیبې لمخه ټلیفوني مرکه کړې، لاغه په سر کې وپوښتل چې دغه زلزلې په اړه نور تفصیل راکړي.
خبر خدای شته چې برانې کوم زلزله رااله ده د شپې په درې بجې تقریبا. زه خپل خو په کوټه کې وم، خو وارل د کوټه کې محسوس شو، په شاوخوا علاقو کې محسوس شو، خو مرکز هرنای وو، نو پارنای کې سزیات و، نو دته سزیات نقصان کړی تقریبا درې بجې وې د شپې.
نو اوس دا وخت اطلاعات څه دي؟ یعنی کنفرم یا داسې تصدیقي خبره څه ده چې څومره مرګ زوبله یا څومره تاوانونه رسیدلي؟
تقریبا په دې کې 15 کسه فلال په اک رسیدلي دي، او تقریبا 100 زخمي دي. نو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي، او هغه اوس له کلو شاوخوا ځخ اطلاع راځي. خوشپه وه د شپې داسې اطلاع نه وه ولې تا ته معلومه ده چې غریزه علاقه ده، د غرو کورونه او د غرو خلک هغو اطلاع نه کېدې د شپې. اوس سهارنۍ ځخ اطلاع بیا هم را شروع شوي دي، نو زخمیان را روان دي. فلال 15 کسان مړه دي، نو زخمیان بېخي زیات دي. نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ بلې سوي دي، څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټې ته ریفر شو، او پی ډی ایم ای ټیمان هم رالو، او هغه رسیو هم کژې شروع ده. نو زخمیان په امبولانسو کې او په دوه هلیکاپټره کې هغه کوټې ته شپ شو، او مزید هم چې کم زخمیان را روان دي هغه شپ ته روان دي بلې علاج کېږي، او کم ضرورت یې هغه کوټې ته روان دي.
شاه نورمد اثر سره تاسو ولې ستاسو په کوټه کې واست؟ اوس تاسو چیرې یاست دغه وخت؟ تاسو پر رسیدو کې آیا څه مشکل یا پلار کې تاسو دغه تباہی په خپل سترګو ولیدل؟ دا راته تشریح کوي سي؟
نه، دا سری په لار کې خدا نقصانونه نشته، نه روډ بچاو دی، بل دا چې انفراستراکچر مره تخصو دا سری چرته په ټولو کې هغه کچا کورونه د غریبان خلک دي، هغه کچا کورونه و جمپړې وي، یا بل دا چې په لغه کې دغه هغه خلک متاثر شوي دي. روډ باندې خو دې اثرات نه معلومیږي.
شنو دا په دې هرنایي کې کم کلی دي؟ یعنی دا سي ځای په ځای کلی دي، یو کلی دي که مختلف کلی دي؟
یا یو کلی نه دي، دا مختلف ځایو کې چرته سم مطلب جټکا ډیره سخت جټکا چرته سي کلکچا کورو کمزورې کورو دا په شار کې سوي دي، او شاوخوا علاقې په کلو کې هم سوي دي. دا یو ځای خاص مرکز نه و. دا
شاه استاذ چې کم د غمرستې کارونه کوي، په دې کې څه مشکل تاسو ویني کنه؟ دا به هر څه سم وسی، تاسو څه ته ضرورت لري؟
نه نه، ان شاء الله هیڅ مشکل هم نشته. د ماخصه ماشام د شپې زخه درو سلور بجو زخه خپل هم پر اپته کې ما مزه ګورنمنت هیلت ډپارټمنټ هم ایمرجنسی لا الټ کړی اعلان کړی د هسپتالو کې، او دلې هم څه خلک لګیا دي ډپارټمنټ هم لګیا دي، او دلې پرائیویٹ ڈاکٹران هم خوشی مت کړی دی راغلی دی، هغه فرسٹ ایډ مریضانو ته ورکړی دی. لاری خوازه ډسټرکټ پوز امبولانسان هم راغلی دی.
دا هو د هرنایي اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر چې په هرنایي کې د رسیدلي زیان په اړه باندې را سره خبرې کولې. په بلوچستان کې وخت نا وخت دغه سي زلزلې، بلکې په ټول پاکستان کې راځي، او په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې د دې صوبې سرشار کوټه د زلزلې له زیات خطر سره مخامخ ده. په کوټه کې په 1915 کال کې زلزله راغلې وه چې ښار یې نږدې پوره نړولی و، خو اوس به دا ګورو چې په بلوچستان کې خپله دغه کوټه یا دا نورې سیمې دا څومره له خطر سره مخامخ دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د بلوچستان یونیورسټي د جیولوجي ډپارټمنټ یو پخوانی مشر ډاکټر دین محمد کاکړ د ټلیفون په لاین دی. ډاکټر صاحب، تاسو تار کله وایم؟ مننه ډاکټر صاحب. اول سوال دا دی، د دې زلزلې سره لکه دا اوسنۍ چې کومه زلزله سوې ده، د دې په تړاو زه وایم چې دا زلزلې خو په بلوچستان کې ځي راځي، خو په بلوچستان کې یعنی زلزلې ولې ډېری راځي؟ خیر پاکستان په نورو سیمو کې هم راځي، کله غیر ته تشریح کې زلزلې راځي ولې په ساده ټکو کې؟
دا څه دی چې کوم مخته دا پر مختلف پلیټو باندې زله تقسیم دی، یعنی دا مزکی پری دی او تقریبا څلېشت پلیټه دي چې هغه زیات کم کښنه وغټ دي. په دې کې دا یو پلیټ باندې چې هغه په پاکستان کې په مغربي علاقه کې را تیریږي، د افغانستان د کابل سره شروع کیږي، بیا دلته په چمن باندې دغه فالس لاین چې موږ ورته وایي پلیټ باندې دا دلته راځي، بیا دلته دا تر مشکی، بیا تر هواران، بیا گوادر، د گوادر سره بیا دا په سمندر کې ګډ سي. دا تقریبا 1.5 کیلومتره پرېده ده، مځکه لاندې پرېده. او د دې سره په څنګ کې نور فالټ ورسره ډیولپ شوي دي، مثلا دا د برایز زلزله چې دا د هرنایي دا بیا د دې دوو یو کوه سلیمان دی او بل کوه کرتر دی، په دې دواړو په جنکشن باندې دلته لاندې یو فالټ شته. دغه فالټ د وجې دلته وقتاً فوقتاً زلزلې راځي. نو موږ په دې باندې په قاعده مشنان هم لګولي وو، ریسرچ هم کړی دی د امریکا مشتیانو سره. دا هغه نتایج موږ ډېر مخکې، یعنی لس دولس کاله مخکې، د پی ډی ایم اے او د ګورمنټ چې کومې ادارې دي هغو ته باقاعده په ریټن کې هم او په پبلیکیشن په شکل کې هم او د کتاب د عام خلکو په ژبه باندې مې هم لیکلي دي. او دې پیشنګوی دا پیشنګویان چې لانګ ټرم پیشنګوی ورته وایي دا مشکل
دی. ته به زه راځم ډاکټر صاحب، دې ته به راځم چې تاسو کومې پیشنګویانې کړي دي. خو دې کې سوال دا دی، تاسو ولې چې پلیټونه دي او دا پلیټونه له یو بل سره داسې په خور پراته دي او د دغو په نتیجه کې دا زلزلې راځي، خو که دا پلیټونه همیشه هم دغسې پراته نو بیا هر ورځ ولې نه راځي چې بیا یو ورځ راشي؟
دا داسې دی چې هر زلزله راشي نو انرژي زیرو شي، بیا بیرته انرژي سټوریدنګ شروع شي، ولې په دې کې داسې الکا الکا حرکت روان وي. خو موږ د ماشینان را ښیي چې وایي 3 سانتي متره، 15 سانتي متره، 6 سانتي متره د کاله دی حرکت کوي، لکه دغه د لاسو نوکان چې غټیږي په دغه ریټ باندې د مځکې سکیږي. نو لاندې دننه یو ځای دا کریکي لاک سي، بند سي، مثال سي، نو دغه انرژي سټوریږي د شاوخوا دا پلیټ مومنټ کوي کوي کوي، نو دا کریک په مابین کې یو ځای لاک سي لاندې پر 10 کیلومتر یا 10 کیلومتر لاندې دا لاک ځای چې دی پر دې باندې انرژي سټوریږي. دا بیا د فالټ په لینت پورې کار لري چې د فالټ اوږدوالی څو دی. نو دغه فالټ چې دی بیا انرژي سټور کی او بیا یو دم ریلیز کی چې د
یو دم یو باسي شتیوه باسي هغه په زلزله بدل شي. پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې پاکستان کې مختلف پلیټونه د زلزلو سره راغلي مو. په 2015 کال کې ډیره لو زلزله د کشمیر او د نورو طرفونو ته راغلي، 3000 کسان مړه کړي. خپل کوټه او د نورو سیمې دی خطر ډیر شدید دی کنه؟ دغه سي براجي زلزلې وړې وړې په پراخه پیمانه مده راتګ ورسته.
غټ زلزلې پر غټ فالټ باندې راځي، مثلا د کوټې فالټ چې دی دا غټ دی، دا 3 کیلومتره زیات اوږد دی. نو دا د بروري د کوټې چې کوم بروري غرونه دي، د دې شروع کیږي بیا تر کلاته پورې. دا هم ځکه دلته پرېږده چې د 1950 کومه زلزله راغله، هغه پر دغه فالټ باندې راغله. دلته چې فالټ څومره غټ وي هغومره زیات ټایم اخلي، مطلب 100 کاله، 125 کاله کوټې د زلزلې ټایم دی چې موږ اسټیمیټ کړی دی. نو اوس تقریبا 80 کاله د 35 زلزلې غفي دي. نو د یو بل زلزلې خطره خو پر کوټه باندې بالکل ظاهره واضح ده.
ښه، نو د دې دپاره ډاکټر صاحب لنډ دغه کوم چې یعنی د دې د مخنیوي ممکنه دی یا چارواکي کوي، یا دا ممکنه ده چې سړی مخه ونیسي، یا داسې اقدامات اخیستل شوي دي چې کوټه یا دا نورې سیمې له دې څخه وکتل شي وژغورل شي؟
نه، د دې مخنیوي کتن دا د قدرت دومره غټ فورس او طاقت دی چې یو خو پټ ځای لاندې په مځکه کې دی او بیا دا مسلسل، یعنی د مځکې د ټولې کورې سره دا یو بل سره مربوط سیستم دی. نو د دې مخنیوي کتنه کېدای، د دې افراد کمیدل ایسی پا مختلف طریقو بندی
یعنی آغا چنگ؟
آغا داستی چی ستا بیلدنگ چطا پکی وسیجه آغا چمر محفوظ دی آغا چمر بیلدنگ کور مطابق جو سو دی پا نون سو پنزه دیش کسی زلزله را را پا نون سو و دیش که انگریزانو بیلدنگ کور دیتا دیولپ کن
جوڑی کن آغا
تی کوئتا باند ویل جوړ کړلو دغه کوټه باوند چې دا دونه مضبوط وو چې په بریټیش انډیا کې دا ډېر زیات اول بلډینګ کوډ شرالو په کوټه کې تر نن سره هغه پوری پر دې باندې درې واده پر عمل کېدی نو هغه بعد کې چې بیا زلزلې راغلي دي په هغه بلډینګان وسم په جنا روډ باندې څو ولاړ دي هغه بلډینګان محفوظ پاتې شو چې دا بلډینګ کوډ مطابق جوړ شوی وو اگر بعد کی چکم انفراسٹرکچر جو سا ہوئی دی اگر انتہائی کمزور ہوئی دی خلگو واٹیکل یعنی لوڑ لاڑو دو دو درے درے سلور سلور منزل بلڈنگ کوٹ چکم مسئلہ فرضی دا اگر شو شو
شا ڈاکٹر سے بس تاس خبر پورا کی میرا بانی ہوگی
دا کم چکا اچھا کورونا دی دا خو دا دارنائی پا زون کی یا زیارت پا زون کی دا غنما تطول چی وقتی هم چی دی کی مجا دا خبر کری و چی پا دی کی با هر پنزل اسکالا سرتشلو کالو پریو زلزل رازی او دا دا زیارت زلزل بعد ور تقریبا دیار لسکالا چار لسکالا وش دا زلزل ریپیٹ شولا او پا هر پنزل اسکالا کی پا دا علاقه کی بخام خواه زلزل رازی او هغه
یعنی د لپاره اوس لند زړه کې مو وخت ډیر واخیستي ډاکټر صاحب سر په سر دا غواړم چې خلکو ته زړه لپاره په ساده زب کې خلک څنګه ځان وګوري د دې لاسراتو یا لغټه تاوانه ځخه لند یو څو ټکی کوته واست
دا چې دا کورونا چې جوړي دا خون نه یې هر زړه ورننې به د ساده د کورونا دی جوړي دا سره یو لږ 15% کې اضافي خرچه وکي دغه د خټو په مورو کې بانسونه پر دوه دوه درې درې فوټ ولګي او په هر موره کې د نیلون چې کومه رسۍ ده هغه یو جال واچي نو دغه بلډینګ کم از کم کریک خو به ضرور شي مګر ننیږي نه د خلکو ژوند چې دی ژغورل کېږي د غریبو خلکو دپاره نو خو نو د دې د بلډینګ کور چې دی هغه فیسي بلډینګ دی چې ورټیکل او هوریزونټل چې کوم ډیمانډ لویږي
سمد ڈاکٹر صاحب ڈیر ڈیر منن مشال ریڈیو سر د خبرو کولو خوشحال اوسئ شر وز درته غواړو مهرباني داو ڈاکٹر دین محمد کاکړ د بلوچستان یونیورسٹی د جیولوجی ډپارټمنټ پخوانی مشر او پر دې خبر را سر کوله چې په بلوچستان کې یا هسې عمومي زلزلې څنګه راځي او د زلزلو خپل ځان یا خلق د دې تاوان کمولو لپاره څنګه ځان کتای سي نو په دې اړه خبرې را سر کولې
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
او سم یو بل رپورٹ ترازو د خیبر پښتونخوا د سوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی د سوابي امبار انټرچین سره د پاکستان تمباکو بورډ دفتر مخې ته ناست کروندګر وایي چې د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو له کبله له مالی ستونزو سره مخامخ دي د احتجاج کوونکو مشران وایي چې پاکستان تمباکو بورډ یو شپېته کمپنیانو ته د تمباکو اخیستو اجازه ورکړې وه خو پکې 240 له دوی ځخه تر اوسه مال نه دی اخیستی مشال ریډیو تر دوه ورځو پورې هڅه وکړه چې د حکومت دریز معلوم کړي خو بریالی نسوه البته کروندګر وایي د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر یو اونۍ وړاندې ورته ډاډ ورکړی چې هغه به هڅه کوي چې ټوبیکو بورډ چارواکي قانع کړي چې له کروندګرو 500,000 کیلوګرامه تمباکو واخلي نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
سوابی کې د امبار انټرچین سره نږدې د پاکستان ټوبیکو بورډ د ډیپو مخې ته د تمباکو کروندګرو د احتجاجي ناستې په اړه د دغې فصل د کروندګرو د ټولنې مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي چې د اگست او سپتمبر د میاشتو د تیرېدلو وروسته هم تیار شوی تمباکو د کروندګرو سره په ګودامونو کې پروت دی لیاقت یوسفزی وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د ټوبیکو بورډ لخوا نومول شوی کمپنۍ دی زر تر زره د کروندګرو نه د تمباکو تیار فصل واخلي چې د دوی مالی ستونزې حل شي.
بنیادی طور پر سگنی کاروانی مسئلہ دا چې په مارکیټ کې پاکستان ټوبیکو بورډ چې دا تمباکو ریګولیټری اتارټی ده او هغه ته چې کومه کوټه کوټه ورکړې و دا یو شپږ ټوټل د تمباکو د غوښتو کمپنۍ نو په دې کې 200 کفلو د سره مال وانه غوښته او په مارکیټ کې دی وخت د دوه ملټی نېشنل ان پاکستان ټوبیکو کمپنۍ او د مورس له علاوه تقریبا 14 یا 14 وړې کمپنۍ چې د نړۍ پر چیزونه شروع کړو د 1 جولای نه پر اوسې چې د تمباکو پر چیزونه چین دا تر 31 اگست یا زیات نه زیات تر 15 سپتمبر پورې ختم شوی او په سګنی کاروانی د وړو کفلو د پرچیز د نکول په وجه باندې د تماکو یو بحران پیدا شو او نن په مارکیټ کې پوزیشن دار دی چې ډیر زیات زمیندارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغه سره تماکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا هغه د غسو یا د خرڅولو سلار چاره نه جوړیږي.
د ثوابی یو مشر احمد جان کاکا وایي دا وخت د تمباکو کروندګر د سختو مالی کړاوونو سره مخ دي او په کار ده زیموار حکومتي چارواکي په تمباکو اغیستونکو کمپنو د مالونو اغیستلو فشار واچوي چې د دوی دا ستونزه حل شي. کروندګر وایي د تمباکو اغیستلو کمپنۍ ورته وایي چې د هغوی سره د تیر کال تمباکو هم په کارخانو کې پروت دی او هغه هم دوی تر دې دمه نه دی استعمال کړی. د ثوابی د یار حسین سیمی نادر خان وایي تیار فصل یې تر اوسه نه دی خرڅ کړی او د مزدورانو پیسې ورته لا هم قرض دي او په دې وجه د سختو کړاوونو سره مخ دی. د کروندګرو د دې ستونزې په لړ کې می د کر کروندې د صوبایي وزیر محیب الله خان او د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان سره د اکتوبر په 15 او 16 نیټه په بیلابیلو وختونو کې د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو دوی راته څه ځواب را نه کړو. البته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې د ثوابی د سیمې سره تعلق لري دغه کروندګرو ته یو هفته وړاندې ډاډګیرنه ورکړې وه چې د ټوبیکو بورډ د چارواکو سره به د دې ستونزې د حل کولو په اړه خبرې وکړي او دا وی لپاره به د 500,000 کیلوګرام د تمباکو اضافي کوټه منظور کړي خو احتجاج کوون کی کروندګر غوښتنه کوي چې د 500,000 کیلوګرام په اضافي کوټه د ټولو کروندګرو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د ټول تمباکو د خرڅولو لپاره کوټه دی تګلاره جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر مریم نواز ویلي چې د ایون فیلډ پر نوم قضیه ور باندې ناحق جوړه شوې ده او په دې کې د عدالت لخوا اورول شوې سزا تر شا د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حامد لاسو او د پاکستان فوج د اماړي کو څنګې آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. مریم نواز د اکتوبر پر 16 نیټه په ایون فیلډ قضیه کې ورته اورول شوې سزا د کل عدم ګرځول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړي او په کې دریس پل کړي چې پخوانی جج شوکت عزیز صدیقي د راولپنډي وکیلانو ته لکړې وینا او پخوانی جج ارشد ملک د پټي جوړی شوی ویډیو تر افشا کېدو وروسته د دې عدالتي فیصلې د غیر جانبداری په اړه شکونه پیدا کړي. د اسلام آباد اتصاب عدالت د 2013 کال په ایون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د اوو کلونو د بند او جرمانې سزا ورولې وه خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ نوموړي ته په ضمانت خوشي کړې وه. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز تور پورې کړې چې په آیون فیلډ قضیه کې ورته د اورول شوې سزا ترشه د هغه هیواد د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس وو. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2018 زیږیز کال د جولای په شپږمه په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د وو کلونو، د هغې خاوند کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د یو کال او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لس کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه، خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ یې ضمانتونه منظور کړل. د اکتوبر په شپږمه له اسلام آباد های کورټ بهر له رسنیو سره په خبرو کې مریم نواز وویل چې جنرال فیض حمید که د یو جج کور ته ورځي او د خپلې خوښې بینچ جوړولو ورته وایي، نو آیا دوی د ادارې په وقار کې اضافه کوي؟
په ما چې کوم کیس جوړ کړل شو، په نتیجه کې راته له 2013 کال انتخاباتو وړاندې سزا راکړل شوه، نو د هغې وروسته ځینې حقایق د دې قوم او زموږ مخې ته راغلل. او هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلیو چې جنرال فیض حمید ورته د مقدمې دوران وویل چې له انتخاباتو وړاندې به موږ په ضمانت نه خوشې کوي او که ضمانت ته ورکړو نو زما د دوو کالو محنت به ضایع شي. ما په خپل درخواست کې ویلي چې له دې دا ثابتېږي چې نه یوازې په موږ هغه کیس جنرال فیض حمید جوړ کړی و، بلکې هغې پر مخ بوتلو او د هغې په کوششونو موږ ته سزا راکړل شوه. نو زه وایم چې پر موږ دا مقدمه ناحقه جوړه شوې ده.
بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لا څه نه دی ویلي. مریم نواز په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا د ناقانونه ګرځولو لپاره د اکتوبر په 15مه د خپل وکیل عرفان قادر په لاس په اسلام آباد های کورټ کې متفرق درخواست جمع کړې. نوموړي په هغه درخواست کې ویلي چې راولپنډۍ بارته د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او د اسلام آباد د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک خپرې شوی ویډیو وروسته د عدالتي فیصلې د غیر جانبداره کېدو شکونه پیدا کړي. په هغه ویډیو کې ارشد ملک ویلي وو چې نواز شریف او کورنۍ ته د سزا اورولو لپاره ورباندې فشار اچول شوی و. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 زیږیز کال په جولای میاشت کې د جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځولو او د احتساب قامی ادارې نیب ته د هغوی پر ضد د مقدمو چلولو امر وکړو. نیب د 2018 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د اسلام آباد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه دایر کړل چې پکې لومړی د آیون فیلډ، دویمه د العزیزیا سټیل مل او درېمه په بهر هیوادونو کې د 14 کمپنیانو لرلو په اړه وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت یو جج محمد بشیر تر 9 میاشتې زیات د آیون فیلډ قضیې اورېدنه وکړه او د 2018 زیږیز کال د جولای په 6مه یې نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر ته په یاد قضیه کې د بند او جرمانې سزا واوروله. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال غلام نبی نه تپوس وکړو چې مریم نواز پر دا وخت ولې په اسلام آباد های کورټ کې په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا پر ضد درخواست جمع کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي
په پولیټیکل کیسونو کې کو تاسو ګوره عمومي تور باندې په پاکستان کې ټایمنګ چې هغه یو خپل اهمیت لري. کم چې اوس د دې دا کم اپیل له دا سزا کله دم کولو دا پاره دا هغه ټایمنګ ته ګوره، نو کم هغه وخت کې په کورټس باندې کم پریشر وو هغه کو تھرو میډیا او میډیا کم ہائپ کریئیٹ کړو کو هغه کو نور دا کی او دا وخت دې نو په کورس باندې هغه پریشر نشته دی. او بل خبر دا دی چې کم چې الیکشن دی عام انتخابات هغه هم 2023 کې نو هغه هم دا تقاضا دی چې کم د مریم نواز خلاف هغه کیسونه چې هغه فیصله وشي او کو پر عام انتخابات په کم مرحله باندې هم کیږي چې دا هغه غدات نرمرد دی په دغه کیسو رکاوټ.
د مسلم لیگ نون په ګډون پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخلي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د احتساب قامی اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدئ. اوس هم د خبرو خبرونه نیمایي ته رسیدلی او 10 بجې د خبرونو لنډیز راوړو. پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وایي چې په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د طبي ناورونو د نظم ادارې مشر ناصر احمد ناصر ویلي په زلزله کې شل کسان وژل شوي خو ښایي شمېر زیات شي. تر ټولو زیات زیان هرنایي ته رسېدلی دی او د هرنایي د اسیسټنټ کمشنر محمد ناصر مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې 15 کسان مړه شوي، البته ده وویل چې ښایي دا شمېر زیات شي. ناصر احمد ناصر په وینا هلته ژغورونکي ډلې لېږدي خو د خرابو سړکونو او موبایل سهولتونو د نشوالي له کبله مرستندوی کارونه له خنډ سره مخامخ دي. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي چې پر ریکټر سکیل زلزلې شدت 5.5. د خیبر پښتونخوا د صوبې کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستلو پر ضد پرلتوالی دی. پرلت له انبار انټرچینج سره د پاکستان د تنباکو بورډ مخې ته وکړل شوی. کروندګر وایي یو مشر لیاقت یوسفزي پرون مشالی رتوج د کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستل کروندګر له مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د جنوبي وزستان ډپټي کمشنر ویلي چې سبا پورې به د دې ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه حل شي. خالد اقبال پرون مشالی رتوج د پاکستان مؤسساتي ادارې سره خبره کړې او ډاډ ورکړ شوی چې سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راوځي. په کندهار کې سوداګر وایي که زب تر زر سپین بولک چمن لار خلاص نه سي نو په میلیونونو افغان زیان بور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا دا خبره پرون مشالی دوته وکړه. د سپین بولک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بند کړې ده. امریکا او چین په اصولو کې سره سلا شوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو له مخه له ویډیوي لارې خبرې اترې کوي. دا پرون خپاره شوي خبرونه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکو په حواله وایي چې ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د ویډیوي لارې ملاقات سره کوي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونې په دې برخه کې درته سندري جادوګری خبرونه وړاندې کوو چې هارون باچا جوړ کړی دی. تاسو مخکې مو اوریدلې ده، نن یې یو ځل بیا تکرارو.
ستړي مشایز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي شانزه علي خان د هنري ژوند په اړه د خبرې اورو. نوموړې د پیښور د انګریزي ادبیاتې لوستې دي او لږه موده کېږي چې سندرې ویلې پیل کړې. شانزه خپل ټول سندرې په پیښور کې له موسیقار ارشد علي سره جوړې کړې دي چې په خبرونه کې به واورو.
پزړگی میرا وری کی دزړه سرا کور تراشا دزړه سرا کور تراشا یا زما دزړه د حال نا خبر کور تراشا دزړه سرا کور تراشا Thank you.
د شانزالی خان سندره مو هواوري دا د وایل ورکوټوالي سندره خوخه وا د خپل تعلیمي ادارو په پروګرامونو کې به سندره ویلې او د زده کړو تر پوره کولو وروسته د خپل کورنۍ په اجازه د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی ده. د نوموړي په خبره دا یو هنرمند ده او خپل ټول وخت او انرژي هم موسیقۍ ته ورکړی دی.
چکم سنگینګ وی ا چکم ارت وی هغه تاسو کې چې تاسو پیدا شئ نو تاسو کې هغه ارت د هغه دنیا ناراضي نو هغه ارت چکم دی هغه د باوی دی شي خو پټي دی نشي مړکی دی نشي هغه ارت چکم دی هغه تاسو ډیر زیات مجبورې چې تاسو هغه ارت خلکو کې خور کړئ. زه په لوک می سټډیز کول خپل سټډیز کې بيزي وم بیا چې خپل سټډیز نه فارغ شوم نو بیا زما ډیر زیات شوق چې خپل ارت چکم دی خپل سنگینګ چکم دی هغه کنټینیو کومو خپل آواز چې کوم دی هغه پورا نړۍ ته خور کوم او زما دا کوشش دی پورا چې زما دا آواز په ذریعہ باندې یو پوزیټیو میسج ټولې دنیا ته ورشي چې پښتانه یو پورا هم نه کوم دی او آرت سره ډېر زیات مینه کوي. ما په انګلیش لټریچر او لینګوستکس کې ماسترز کړی دی. بیا هغې نه بعد ما د سنگینګ زده کړې شروع کړې او الحمدلله اوس دا خو به زما اورېدونکي زما کتونکي چې کوم دي هغوی به ماته وایي چې زه څنګه روان یم او هغوی د هغوی فیډبیک چې کوم دی زما لپاره ډېر زیات ضروري دی. زه د وړوکوالي نه سکول کې هم ما بهر یو چې څونه هم ایونټس وو هغه که سنگینګ کمپټیشن وي که هغه د ملي نغمو وي که هغه هر څنګه وي خو ما پکې خامخا مرسته کوله. او یونیورسټي کې انګلیش لټریچر دا سبجیکټ دی چې تاسو ډراماز وایي تاسو ناولز وایي هغه بیا داسې پروجیکټس ملاویږي چې تاسو په سټیج باندې پرفارم کوئ نو هغې نه هم ماته ډېر زیات موټیویشن ملاو شو ډېر انکریجمنټ ملاو شو د خلکو ریسپانس نه. یونیورسټي کې هم مونږ خاص ته پیښور یو خو زما وروڼه د جاب کوي اسلام آباد کې نه ځکه مونږ بس اسلام آباد کې ژوند کوو د تیرو لسو یولسو کالو نه مونږ اسلام آباد کې ژوند کوو. ما خپل پیرنټس ته هم دا خبره کوله چې زه جاب نشم کوي. آرټسټ یو داسې انسان یي چې هغه خپل آرټ نه بغیر یو شعبه کې هم مطمئن نه نو که زه ډېر هم جاب زه کومه خو هغه سیټسفیکشن نه ملاویږي بنده مطمئنېږي نه. نو زه خپل سنګینګ کې خپل میوزیک سره ډېر زیات مینه کوم او ډېر زیاته مطمئن یم الحمدلله.
ਸਰਗੜ ਸੇ ਤਬੋਈ ਦੋ ਜੋ ਜਿੜਾ
شانزا علی خان د وزیرواله لهجه سندره واده وای د وزیرستان لهجه خوخه ده او غواړي د همدغه سیمې د ولسی سندرو په ویلو هیوادوالو او د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه په هنر او امن مین خلک دي. نوموړي په خبره د پښتنو د نومیالیو شاعرانو د کتابونو لوستلو ترڅنګ د رسامي یا پینټینګ هم کوي.
وزیرواله لهجه ډیره زیاته خوږه ده او زما مخ کې هم ډیر زیات خواهش ته چې زه په دې ژبه کې نور کار هم وکم. او دا چې کله مونږ ریکارډ کول نو زمونږ بیسیکلی زمونږ چې کوم مقصد و هغه هم دا و چې خپل مینه ظاهره کړو د وزیر قوم لپاره د وزیر خلکو لپاره چې څنګه بد حالات و هغه سم شو او انشاءالله مخکې به هم دې ژبه کې خامخا څه نه کوو. دا ولسی سندره ده او دا هلال اکا خیل صاحب چې کوم دی دا هغه لیکلې ده. په دې لاره باندې مونږ دا سندره ترلاسه کړې. غني خان بابا بوکس زویما حمزه بابا کلام خود حمزه بابا کلام خو داغه تشریح کول داغه ترجمه کول خو زمونږ په شان د خلکو د بس کار نه دی. هغه خو ډیر اوچته مرتبه ده خو خپل کوشش کوو چې مونږ اولولو هغه کتابونه او چې زکړه تیو کو زما کوشش چې هر څه کور کما په خپل سنگینګ کې او یو ورسټیلیټی وخېما. دا نه ده چې زه صرف غزل ویل غواړم یا زه صرف ولسی سندرې ویل غواړم. زه هر قسم ایکسپریمنٹ کول غواړم خو ماته زیات فن چې کوم راکوي نو هغه د صوفیزم راکوي صوفی کلام راکوي. دې کې یو روحاني سکون ملاویږي انسان ته. نو کوشش کوم چې هغه باندې زیات فوکس وکم. خو زما مین مقصد دا نه دی چې زه ټول سبجیکټس کور کما. زه شعرونه خو نه لیکم خو زه پینټینګ کوم. زه زما کوشش چې زه څو وینم څو ګورم دا هغه ځان ته انسان تسکین ورکوي کنه. نو هغه تسکین لپاره زه پینټینګ کوم. ما بشماره پینټینګز دي او زما زیاتره زما چې کوم سبجیکټ باندې زما پینټینګز دي هغه زنانو چې کوم حقوق دي دا هغه لپاره کار کوم او جنډر ایکوالټی باندې کار کوم. ان شاء الله خامخا ایگزیبیشن بم زما خواهش دی چې زه مخکې ایگزیبیشن هم وکم.
Stop.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا اونۍ پکې د سندرغاړي شانزه علي خان د هنر په اړه د دې خبرې اوري. نوموړی وایي په پښتني ټولنه کې د یوې ښځې لپاره خپل غږ او هنر ولس ته رسول ستونزمن کار دی. شانزه زیاتوي دا خوشبخته ده چې د پېښور یو کیبورډیسټ او میوزیک ارینجر ارشد علي په خپل شاګردۍ کې قبول کړه او په خبرې چې هغه ښه رهنمایي کړې ده.
دا زموږ بدقسمتي ده چې آرټسټ نه خوښي او آرټ خوښي نه خلک سندرې غټو خلک خوښي خو آرټسټان نه خوښي. نو د کور طرف نه پیل ډېر بندیزونه و چې نه دا خو خلک بد ګڼي او خلک بد وي. بیا ورو 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 ما غیر رضا کړه خو چې هغې په لومړي ځل زما لومبۍ سندره ولیده او وویرېده. بے وفا سندره د افغان بخاري صاحب کلام و هغې بیا سیټسفاید شو. بیا پرسکونه شو چې نه زموږ لور ښه کار کوي ښه روانه ده. نو اوس ډېر زیات انکریجمنټ ملاویږي. ډېر خوښي ټول زما سونه هم سندرې دي ټول خوښي. زمونږ کوشش دی چې مونږ خپل پښتو ژبې لا ترقی ورکړو. مونږ کوشش دی چې مونږ په پوره نړۍ کې خپل پښتو ژبه یو داسې تصویر د پښتو ژبې ورکړو ټولو ته چې هغه چې کوم زمونږ باره کې د خلکو غلط خیالات دي هغه ختم شي. په دې کې به زه ډېر لوی کریډیټ خپل استاد ته ورکوم چې زما استاد زما ډېره زیاته اصلاح کړې ده په هر څه کې. دا چې سونه ښه میوزیک دی دا زما د استاد د برکت دی. ارشد علي استاد زما استاد دی. په ما باندې زما د الله خاص کرم و چې زه ارشد علي استاد سره ملاو شوم. ما د هغې پیش باندې د هغې چې سونه هم سانګ دي هغه کتلي وو. نو ما هغې ته خپل آواز ولېږلو او هغې چې زما آواز واورېدو نو هغې بیا ما ته وویل چې ښه ته ما ته خپل لایو آواز واوروه. بیا د هغې سره ملاو شوم. ما هغې ته آواز واورولو نو بیا هغې ما سره خواري وکړه. بیا هغې ما له ټول میوزیک کمپوز کړو. نو زه دا ډېر زیات شکر گزار یم او زه ډېره خوش نصیب یم چې زه ارشد علي استاد په شان استاد سره ملو شوم. زما اوس ډېر زیات خواهش ده چې زه هغه نه هارمونیم زده کړم. خو د بده مرغه زه په اسلام آباد کې اوسېږم او هغه ته به خبر کی دي. بیا هم چې زه سندره وورم یا ستارز وورم نو هغه ته بیا وینځ ما سره د دې پریکټیس کې باز ترجمه دا چې زه په نشم رسیدې یا نشم ویل نو هغه ما سره بیا خپل پریکټیس کوي او په داسې لار باندې هغه نه زده کړو.
خیر دے ز کلے بنے شم مغربان پرا پرا کروستا خائص خوم جانانا پتما جہان کرا کرو. خیر دے ز کلے بنے شم
شانزه علی خان د استاد ارشد علی سندره مو واوریده. شانزه د خپل خوخي سندرغاړي راخی او وای چې هم دا غول سندرو د خپل هنر لپاره الهام اخلي. د دې په وینا د خپل سندرو په اډیو او ویډیو کارونو زیات وخت لګوي چې معیاري جوړ شي او ورسته د خپل استاد پر یوټیوب چینل خپروي.
سره فکشنواري چې دا غي سندره زما ډیر زیات خوخي دي. بیا ما جبین وا بیا شکیل ناز دې سندره ز اورم دې سندره ډېر خو ما او رفیق شنوري سي خو یو ډېر ډېر اوچت مقام دی نو دا غي سندره چې اورو نو هغه نه یز د کړه هم ډېر کیږي تاسو تر یونس تا اگر چې هغه پښتنه نه ده خو دا غي आवाज ډېر زیات سما خو خې نغمه ده دا غي سندره ز ډېر زیات شوق سره اورم هغه خلک وایي کنه وایي چې الله نه فون غواړي دا غي نه زیات در کوي نو ما دونه ایکسپیکټ نو کړی چې ما ته دونه ښه فیډبیک ملاویږي او چې د مینوالو د کتونکو فیډبیک ګورم نو دا ما نور هم زما حوصله زیاتوي چې زه نور هم ښه کار وکړم زه خپل ګرمبه سندره راوالم هغه ته وګورم او اوس اخرنۍ ته وګورم ما ته ځان کې ډېر زیات امپروومنټ ښکاري زما استاد چې څنګه ما سره محنت کوي او زه خپل چې څنګه کار کوم نو ما ته ځان کې خپل هم ډېر زیات امپروومنټ ښکاري دا ټول د موټیویشن د وجه دی د فیډبیک د وجه دی زما د کتونکو دا استاد په پیج باندې هم زما سندرې خوريږي زما خپل هم فیسبوک باندې شته دي او زموږ یوټیوب چینل دی ارشدلی پنوم باندې هغه باندې زما ټول سندرې دا غي چې سونه هم دا غي کار دي سونه هم پروډکشن دی ټول هغه باندې دي کله چې موږ سندرې ریکارډ کوو نو هغه نه یو میاشت پہلا هغه ما ته ډمی رو لګی چې دا به دا چې یو میاشت تقریبا هغه باندې پریکټس کوم بیا ز ریکارډینګ لاړ شم خو بیا هم زما ډیر زیات ټایم لګی ځکه چې زما استاد ډیر زیات پرفیکشنست دی هغه چې کله مطمئن شي نو زه بیا زویم چې هاو اوس صحیح ده ځینې زه خپل بوت کې ولاړم تر کوم پورې هغه مطمئن وي پہله چې کله ما ته ډمی رو لیږي استاد نو هغه وخت نه زه د ویډیو تیاری شروع کوم د کاسټیوم د لوکیشن ډسکشن موږ شروع کو نو دا زموږ لکه مشترکه یو کوشش ویډیو موږ په داسې لار باندې کوو او ظاهره دا کاسټیوم باندې هر څه باندې پیسې خلېږي الحمدللہ زما رونا ډیر زیات سپورټیو دي او زما ډیر زیات مرسته کوي زما ابو امین ټول ډیر زیات زما مرسته کوي زه په دې کې هم ډیر زیات خوشنصیب یم
شانزه علی خان زیاتوی د خپل اواز ریاضت ته دوام ورکړی دی او هیله لري چې د خپل مهنت په زور باندې د جوګشي چې پر سټیج په ژوندۍ بڼه یا لایو سندره ووایي د دې په خبره دا پلان لري چې د وزیروالي ترڅنګ د پښتنو په نورو سیمه ایزو لهجو کې هم سندره ووایي
دا زما ډیر لوی ارمان دی چې په سټیج باندې لاړ شم او لایو پرفارمنس وکم چې کوم سندرغاړي زما خوښيږي دا غي سندره ولګوم هغه سره سره بیا زه لګیا خپل ریاض هم کوم او الله نه ډیر زیات خواهش کوم چې الله دماغ ذهن چې کوم دی هغه دی فن طرف ته کولاو کی مونږ په پښتانه په لاره ډیر زیات غم زپل کوم یو نو زما کوشش ته چې خپل پیغام یو ډیر لایټ ریموټ کې ټول نړۍ ته ورکم زما په فیسبوک پاڼه باندې ډیر خلک دا ریکوست کوي چې زمونږ په علاقایي ژبه کې وای هغه وی کنه وی دا پښتو چې کوم څو نه هم علاقایي ژبه دي دا د ګلدستي په شان دي زما کوشش ته چې دا ټول ژبه کور کړم
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې مداونه د پښتو موسیقۍ ډګر ته د نوې راغلي یوې سندرغاړي شانزه علی خان سندره یو د هنر په اړه د هغه خبرې ووریدې د خبرونه په پای کې لدی یوې بلې سندرې هم خوند واخلې زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ
ಗಳ ರೋಸೆ ಒಂದು ನಿಗ್ರೋ نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ارس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.